بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو ډیرو قدر منوردونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د لندۍ د میاشتې 10مه، د 1420 هجري قمري کال د جماد ثانی د میاشتې 10مه، او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 11مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ایران او د منځني ختیځ د اړیکو په تړاو د یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تنفسي او موسمي ناروغیو مخنیوي په تړاو د داخلي ناروغیو له متخصص ښاغلي ډاکټر ایمل حسنزي سره زموږ د همکار چمتو شوې مرکې ته غوږ شئ. ورپسې به هم د غلامۍ او د هغه د تاریخ په تړاو پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د مور د ورځې په تړاو ځانګړی پروګرام تاسو خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د لاهو د جنگي جټرونو د نوي نسل په تولید کې د ایران سترګام. د افغانانو په قضیه کې د جرمني د حکومت تر پوښتنې لاندې راتلل. سکال په ټول افغانستان کې د پولیو د نهو مثبتو پیښو ثبتېدل، او له اسرایلو د عربو واکمنانو پر ملاتړ د انصار الله نیوکه. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیک مرغ زوکړ دی ټولو ته مبارک وي. نن د پنځشنبه ورځ د سوار د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 11مه، او د 1420 هجري قمري کال د جماد ثانی د میاشتې 10مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور او د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام د میرمنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوري. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له ماشومتوبه د وحی په کور کې د خپل قران پلار حضرت رسول اکرم په لارښوونو سره د کمال علم او فضیلت تر ټولو لوړو درجو ته ورسیده. د حضرت رسول ګران لور د غراز د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت علي علیه السلام په کور کې په تر ټولو ښه ډول د میرمنې او د یوې مور دندې ترسره کړې، او په خپل کور کې د امام حسین علیه السلام، د امام حسن علیه السلام او د حضرت زینب سلام الله علیها په شان ستر او پاک انسانان ورسول. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په ټولو اړخونو کې د نړۍ د ښځو بیلګه ګڼل کیږي، او په ایران کې د هغه د زوکړې ورځ د مور او میرمنې د ورځې په توګه نومول شوې ده. او په دغه ورځ د ښځو په تیره بیا د میندو درنښت کیږي، او د همدې مناسبت په شپه ورځ په ټول ایران کې جشن او خوشحالي وي. د ایران د راډیو تلویزیون اداره یعنی صدا او سیما د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا نورو ازادي غواړو، او تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي.
د ایران د وسلوالو ځواکونو د مرکز د کلتوري او نرمې جګړې مرستیال وویل چې د امریکا له لورې د شاهد 136 ډرون څخه کاپي اخیستل د ایران د بی پیلوټو الوتکو پر غوروالي اعتراف دی. جنرال ابوالفضل شکارچی د سه‌شنبه په ورځ د اسلامي انقلاب د سپای پسترانو د هوا فضا نندارتون په څنډه کې په تهران کې وویل لدی نستر ویار بل نشته چې د زبر زواکۍ دا وکون کې د ایرانی شاهد 136 په وړاندې په ګوندو شي او له هغه څخه کاپی واخلي. جنرال شکارچی زیاته کړه ټول وړاندې شوي تجهیزات په بشپړ ډول ځای دي او د ځوانو متخصصانو د هوا فضا ځواک او د دفاع وزارت د هڅو پایله ده. هغه د 12 ورځنۍ جګړې په یادونې سره ټینګار وکړ د پرمختللو دفاعي سیسټمونو او د امریکا او ساینوسټي رژیم له هر اړخیز ملاتړ سره سره دښمن په میدان کې مات شو او د جګړې د درولو لپاره التماس او پیغام رسونې ته اړ شو. جنرال شکارچی وویل د امریکا د کمزورتیا نښې او د ساینوسټي رژیم د نسکورېدو بهیر د سیمې راتلونکی روښانه کړی دی. دا لاهو د جنگی جیټ بی پیلوټو الوتکو د نوي نسل په تولید کې د ایران د لوی ګام نخا بلل کیږي. د حدید 113 په نوم ډرون چې د اسلامي انقلاب د سپاهي پسترانو د ځمکنیو ځواکونو په جوړښت کې د دا لاهو په نوم یادیږي د ځانمرګ ایمان ماموریت په ترسره کولو سره د پټیدونکو ځانګړتیاو لرونکي پلیټفارم او جیټ انجن پر بنسټ جوړ شوی دی. لا دغه ډرون څخه د 1403 لمریز کال د سلوغې په میاشت کې د اسلامي انقلاب له رهبر سره د ایران د دفاعي صنعت د یو شمیر ساینسپوهانو چارواکو او متخصصانو د لیدنې پر مهال رسمن مخکتنه وشوه. دا لاهو د جیټ انجن د کارولو له امله له ملخي ځانمرګي ډرونونو څخه لوړ سرعت لري او کولی شي په لنډ وخت کې خپل هدف ته ځان ورسوي. په وخت کې د جګړې په تکتیکی ډګر کې د دښمن د دفاعي سیسټمونو د خند له متولو سره یو غیزمن لار د سرعت زیاتول دي څو د دښمن د غبرګون وخت کم شي او دا ډرون د خند همدې ستراتیژي لپاره ډیزاین او تولید شوی دی. د لاهو د الوت لپاره لوی ځای ته اړتیا نه لري، ژر ځای پر ځای کیږي، د عملیاتو ټیټ لګښت لري او د لوړ کیفیت لرونکو کمپوزیټي پوښونو له امله د ګڼو جبهو د پراخ استعمال لپاره مناسب دی. دغه راز د هوشمند بمونو د ګولیو ضد توغندیو او سپکو مهماتو د لیږد وړتیا د لاهو په یوه رښتینې تهاجمي پلیټفارم بدل کړی دی. د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د جرمني حکومت پر نژمنتوب نیوکه کړې او د منل شوي افغانانو د ژر لیږد او د هغوی د نڅرګند حالت د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. له 250 څخه ډیرو د بشري حقونو او مدني ټولنو سازمانونو یو ځل بیا د جرمني له حکومته وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي او د پناه غوښتنې اسناد یې مخکې منل شوي هر څومره ژر ځای پر ځای کړي. یادو ډلو د برلین حکومت ته په یوه سرخلاص لیک کې غوښتنه کړې چې شاوخوا 1800 افغانان باید د کال تر پایه انتقال شي. ډلو کال زیاته کړه د دغو کسانو د ځای پر ځای کولو پروګرام د فیدریشن میرز د حکومت له راتګ وروسته درېدلی او یوازې شاوخوا 350 تنه توانېدلي چې د حقوقي شکایت له لارې جرمني ته ورسیږي. په ورته وخت کې حکومت ځینو کسانو ته مالي وړاندیز کړی چې له خپل د اقامت له حقه تیر شي، خو تر اوسه یوازې 25 کسانو دا وړاندیز منلی دی. پاکستان هم د افغان کډوالو په اړه د سخت چلن په څرګندولو سره ویلي چې نه غواړي د هغو کسانو لپاره ترانزیټي کمپ وي چې لویدیځو هیوادونو ته د لیږد په تمه دي. برلین ډاډ ترلاسه کړی چې د افغانان به د کال تر پایه نه شړل کیږي، خو د دې مودې غځول امکان نه لري. د جرمني پر حکومت د فشارونو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې د سختو مهاجرتي پالیسیو موضوع د جرمني په سیاسي فضا او د ګوندونو ترمنځ په سیالیو کې خورا مهمه شوې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي چې په روان 2015 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزر ناروغۍ 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. جلالي په ځینو سیمو کې د واکسین پر وړاندې منفي ذهنیت یوه اصلي ستونزه یاده کړې ده. طالب وزیر مولوی نور جلال جلالی پرون په کابل کې د رسنیو لپاره لا پولیو ناروغي پر وړاندې د عامه پوهاوي او همغږۍ غونډې ته ویلي چې د دغو پیښو له جملې یوه یې په ختیځ او پاتې نور یې د افغانستان په نورو سیمو کې ثبت شوي دي. جلالي په یاده غونډه کې د ګوزڼ ناروغۍ لپاره د عامه پوهاوي یادونه وکړه او په نبوي طب کې هم د هغه پر اهمیت ټینګار وکړ. په یاده غونډه کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ د صندوق استازي علي صلاح هم د پولیو د له منځه وړلو لپاره پر عامه پوهاوي ټینګار کړی او په وینا یې عامه پوهاوی او سم معلومات نشرول کولی شي د یو ماشوم ژوند وژغوري. دوستان اوس هم په غزنی کې د کرنیز نندارتون تر سره کېدو په تړه راپور لرو.
غزنی ولایت کې د عصري کرنیزو وسایلو د ورځنی نندارتون جوړ شو. چارواکي وایي موخه یې د کرنې له نویو او پرمختللو وسایلو سره د کروندګرو آشنا کول او کرنه له دودیزې بڼې عصري بڼې ته اړول دي. دا نندارتون د یو خصوصي شرکت او غزنی ولایت کرنې مالدارۍ او بولګولو ریاست په ګډه همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره پکې د هندوستان او ایران اسلامي جمهوریت جوړ کرنیز وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. د غزنی ولایت کرنې ریاست ویان محمد زکریا هوتک وایي په نندارتون کې د کرنې د میکانیزه کولو نوي او عصري ماشینونه او وسایل نندارې ته ایښودل شوي چې بنسټیزه موخه یې له دغو وسایلو سره د کروندګرو آشنا کېدل دي. نوموړی وایي په دې وسایلو کې د بخار لپاره څاڅکو ماشینونه، د ځمکې هوارولو او تخمونو شیندلو ماشینونه او نور بیلابیل وسایل شامل دي.
دغه ماشینري د عصري د زراعت په برخه کې د نوي سیستمونو د معرفي کولو لپاره پلان اچول شوی ده چې په دې کې د مختلفو د قطرهي سیستمونو او د لیولکاري او د تخمونو او د زراعت په برخه کې مختلف طریقې نوي عصري سیستمونه
وړاندې کوي. دغه نندارتون جوړونکي عبدالوکیل متوکل وایي په دې نندارتون کې د ایران او هندوستان هیوادونو جوړ خوښه او سو بیلابیل ډوله کرنیز وسایل نندارې ته خول شوي دي. نوموړی وویل په نندارتون کې د یادو هیوادونو د کرنې برخې څو تنو پوهانو او متخصصینو هم حضور درلود. متوکل وویل د دې نندارتون اساسي موخه په کرنیزو چارو کې د اوبو سپما، د کرنې میکانیزه کول او د کرنیزو محصولاتو د تولید کچې لوړول دي.
په دغه نندارتون کې خارجي هیواد هندوستان، ایران کسانو ګډون کړی و. حدودا تقریبا 200 قلم جنس د قطرهي سیستم دلته چې مخفل شرکت درلودل هغه دلته موجود و.
دغه نندارتون لیدو ته ورغلي کروندګر هم د دې پرمختللو وسایلو په لیدو خوشاله دي. د غزنی ولایت یو کروندګر عبدالسلام وایي که په کرنیزه برخه کې له دغو وسایلو کار واخیستل شي نه یوازې دا چې د تولید کچه به لوړه شي بلکې د کروندګرو لپاره به هم ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.
سهولتونه د تخمونو د شیندلو، د کتار تخمونو د شیندلو، د کچالو د دا سیستمونه په ولایتو کې د زراعت په همکاري د هر ولایت د زراعت په هغه باندې خپلو ولایتو ته راسي.
له څنګلوري ولایت پکتیکا څخه ورغلي کروندګر حاجي غاټول بیا له کروندګرو وغوښتل چې له دې وروسته په کرنه کې له دغو وسایلو ګټه پورته کړي.
مقصد د قنو کشاورزو د بیان ببینن و از استفاده کنن و کار کنن، زحمت بکشن که تا بتانن در یک جای برسن و این خیلی مهم است. ما خیلی خوشحال شدیم از مسئولین یزی کار.
د کرنیزو چارو پوهان هم د دا ډول نندارتونونو جوړول بې اغېزې نه بولي. د دوی پر باور په دې سره د کروندګرو ظرفیتونه لوړ او کرنه د پرمختګ په لور ګامونه پورته کولی شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ایمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي دی په یادولو سره چې صهیونستانو په فلسطین کې زرګونه مسلمانې ښځې وژلې دي وویل چې د قدس له اشغالګر رژیم څخه د عربو واکمنانو ملاتړ د اخلاقي او انساني سقوط له سترو نښو څخه شمیرل کیږي. د ایمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي سید عبدالملک الحوسی وویل صهیونستي رژیم په فلسطین کې زرګونه مسلمانې ښځې قتل عام کړي او په وحشي کړنو سره د هغوی انساني کرامت ته یې سپکاوی کړی او د فلسطینیانو ایماني هویت یې پنخه کړی دی. الحوسی زیاته کړه چې صهیونستي رژیم د فلسطینیانو شتمنۍ لوټلی او د هغوی وطن یې په پوځي اډو بدل کړی دی. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو ته بولو د امروزې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ایران او د منځنۍ اسیا د اړیکو پراختیا. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د قزاقستان او ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره د کتنو او مشورو په موخه د مرکزي اسیا دوه هیوادونو ته سفرونه پیل کړل. د ولسمشر د دفتر سیاسي مرستیال محمد مهدي سنایی ویلي چې د ډاکټر مسعود پزشکیان دوه ورځنی سفر لومړی له قزاقستان څخه پیل او ترکمنستان ته په سفر سره به پای ته ورسیږي. سنایی په خپل پیغام کې چې د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې خپور کړی لیکلی، ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په دوه ورځنی سفر قزاقستان او ترکمنستان ته روان شو. هغه زیاته کړه چې ولسمشر به په قزاقستان کې له لوړپوړو چارواکو سره رسمي لیدنې ولري. دغه راز د اسنادو لاسلیک او په سوداګریز کنفرانس کې ګډون هم د ولسمشر د سفر له مهمو پروګرامونو څخه دی. ښاغلی پزشکیان به په ترکمنستان کې د سولې او باور په غونډه کې هم ګډون وکړي او د کوربه هیوادونو د بیلابیلو چارواکو سره به لیدنې وکړي. د ایران او مرکزی اسیا د هیوادونو ترمنځ همکاري په اقتصادي، سوداګریز، سیاسي، امنیتي، فرهنګي، ټولنیز او ستراتیژیکو برخو کې ډیره مهمه ده. د ایران او مرکزی اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا نه یوازې په اقتصاد او انرژۍ کې مهمه ده، بلکې د بهرنۍ لاسوهنې مخنیوي او د سیمې د امنیت پیاوړتیا لپاره یې ستراتیژیک اړخ هم اړین دی. له مرکزی اسیا سره د اړیکو پراختیا کولی شي ایران د ختیځې او لویدیځې اسیا د نښلولو په حلقه کې کلیدي رول ولوبوي. له اقتصادي او سوداګریزې پلوه مرکزی اسیا د ایران لپاره مهمې سوداګریزې او صادراتي فرصتونه ته لاره پرانستې ده. ایران هم کولی شي د مرکزی اسیا د هیوادونو د تیلو او ګازو د خلیج فارس او عمان سمندرګي ته د رسولو لپاره د ترانزیت غوره لاره شي. ایران، قزاقستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو پراختیا به له ازبکستان او قزاقستان سره همکاري لا هم پراخه کړي. له دې سره ایران د زیربناو پروژو، د اورګاډي او سړکونو، کرنې او ستراتیژیکو برخو کې له مرکزی اسیا سره د پراختیا ښه ظرفیت لري. په سیاسي او امنیتي برخه کې د ایران، قزاقستان او ترکمنستان نږدې همکاري کولی شي د بهرني نفوذ د کمولو لپاره ګډه جبهه جوړه کړي. ایران او مرکزی اسیا له ترهګرۍ، نشه توکو، قاچاق او د سرحدي شخړو له ګواښونو سره مخ دي. امنیتي او استخباراتي همکاري د دې ګواښونو د مهارولو لپاره ښه زمینه برابروي. په کلتوري او ټولنیز ډګر کې هم ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه ژور ژبني، مذهبي او تمدني تړاوونه لري چې دا کډوالۍ د فرهنګي، علمي او ګرځندوی همکاریو د پیاوړتیا سبب کیږي. د فرهنګي او علمي کنفرانسونو جوړول او د فارسي ژبې د ودې ملاتړ د ایران او د منځنۍ اسیا د علمي او کلتوري ادارو ترمنځ اړیکې لا ژوروي. د سیاسي تبصرې دوستانو بیا هم تاسو ته خرغلاس و یو تاسو ته زموږ نور پروګرامونه پرله پسې نشیږي چې تاسو به د تنفسي او موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ښاغلي ډاکټر حسن ری سره زموږ د همکار چمتو شوې مرکه واورئ. ورپسې به هم د بردهداری یا د غلامۍ د تاریخ او اثراتو په اړه ځانګړی پروګرام واورې، او په پای کې به هم تاسو د مور د ورځې په تړاو چې نن د مور او د میرمنې او همدارنګه د فاطمۃ الزهرا سلام علیها د زوکړې ورځ ده، په همدې تړاو ځانګړی پروګرام واورئ. تر بیا تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو ډېره زیاته مننه کوو. ښه وخت او ښه شېبې ولرئ. الله مو مل شه. د خدای پامان.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. افغانستان له نړیوال اقلیم د بدلونونو له امله د زیانمنو شویو هیوادونو په ډله کې دی. د دې بدلونونو له امله په افغانستان کې د اورښت او واورې د ورېدو څرک نه ښکاري. دا مهال چې د منی موسم پای ته رسیدونکی دی، د لوړو غرو سرونه لا هماغسې سپېره پراته دي. د واورې او اورښت د نه ورېدو له امله روان موسم وچ او خورا ککړ دی، چې له امله یې تنفسي او موسمي ناروغۍ خپل وروستي حد ته رسېدلي دي. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو دی چې د وچ او ککړ موسم له امله پکې تنفسي او موسمي ناروغۍ ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. دا چې تنفسي او موسمي ناروغۍ کومې دي، د کوم عمر وګړي د دغو ناروغیو زر متضرره کېږي، مخنیوی څنګه شونی دی پر دغو ناروغۍ وخته کسان او کورنۍ باید څه وکړي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په جلال آباد کې د داخله او نوو زیږیدلو کوچنیانو ناروغۍ او متخصص ډاکټر ایمل اسدی سره شریکې کړې چې اورېدو ته ستاسې پام هم را اړوو. ډاکټر صاحب، موږ ته لږ وخت راکولو او خبرو کولو یوه نړۍ مننه. هماغه ډول چې ما په پیل کې هم ویل، د سړې وچې او ککړې هوا له امله موسمي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. که په پیل کې مهرباني وکړې ووایي چې دا موسمي او تنفسي ناروغۍ کومې دي؟
مننه جناب شینواری صاحب، ستاسو د سوال په ځواب کې ووایم چې په دې وچ موسم کې چې تنفسي ناروغۍ د سرایت امکان ډېر زیات دی، چې هغه مختلف لاملونه لري، چې یو خپله د ککړه هوا یخنۍ ده، چې د یخنۍ کې میکروبونه وایرسونه ډېر وخته پورې ژوندی پاتې کېږي. دویمه، په ګڼو کورونو کې اوسېدل، چونکې زمونږ او ستاسو هغه چې دی اوسېدو شرایط ډېر مناسب نه دي، او په همدې سره خوارځواکۍ او د اوبو سیستم خرابوالی، د پاک صحي حفظ الصحې نه مراتول، دا ټول امکانات د دې برابرۍ چې په دې وچ موسم کې د تنفسي ناروغۍ خپرېدا ډېر شي، خصوصا د اولوي طریقو تنفسي ناروغۍ لکه زکام، والګی، سینه بغل، برانشیولایټس، او دا ناروغۍ تر ډېر حده د وچ موسم کې، خصوصا په ژمي موسم کې او چې هوا ککړې، په دې کې زیات منځته راځي. او بله خبره پټه پاتې نه شي چې بل خپله ضعیف صحي سیستم دی، چې مطلب هغه هم بل د خپلو ناروغانو عدم آګاهي ده، چې مطلب هغه کوم حفظ الصحې شرایط چې دي هغه صحیح ډول باندې نه مراتوي. نو همدې له کبله ماشومان خصوصا ډېر په دې ناروغۍ اخته کېږي، چونکې په دې وخت کې د هوا ککړتیا د سون موادو لکه پلاستیک، زغال او د دې استعمال سره نور هم ککړېږي، او د تنفسي ناروغۍ په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راوړي.
ډاکټر صاحب، ډېره مننه. کوم ډول وګړي له دې ناروغۍ ډېر او زر متضرر کېدای شي؟
ډېره مننه. هغه وګړي چې ماشومان خصوصا عمر د شپږ میاشت نه کم اوسي، په دې ناروغۍ باندې ډېر اخته کېږي. هغه ناروغان چې مسنسي کاهلان اوسي، په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. هغه ناروغان چې د دې تر څنګ نورې ناروغۍ ولري، مثلا شکر ناروغۍ ولري، د زړه ناروغۍ ولري، او یا هغه ناروغۍ ولري چې د هغې معافیتي سیستم د خنډ او ځنډ سره واقع کړي، دا ناروغان په دې مشکلاتو او په دې ناروغۍ کې، په دې موسم کې په ناروغۍ باندې ډېر اخته کېږي. همدارنګه حامله ښځې هم په دې ناروغۍ د خپرېدو چانس زیات دی. نو خصوصا ماشومان تقریبا 90% په تنفسي ناروغۍ اخته کېږي. هغه ماشومان چې د زړه ولادي ناروغۍ ولري، سوی تغذیې ولري، او یا دې سره نور د اسهالاتو مزمن ناروغۍ ولري، یعنی په هر ډول چې د هغې امیونیټي یا مقاومت سیستم ضعیف وي، دې پرې اخته کېږي. خصوصا زمونږ استاد په وطن کې چې یو فقیر وطن دی، او د تغذیه شرایطو کې نامساعده دي، همدارنګه واکسین نام په صحیح ډول سره نه کېږي، نو هغه ماشومان چې په صحیح ډول سره ایمونایز شوی یا واکسین شوی نه دي، د هغوی معافیت سیستم نه لوړ شوی، نو د دې ناروغۍ اوقات نسبت نورو ماشومانو ته زیاتې پټه دي. پاتې نه چې هغه میندې چې خپل ماشومان ته خپل ښودنه ورکوي، هم د دې ناروغیو د سرایت چانس او د شرایطو خرابوالی او د انځارو خرابوالی خواته وړي. په ترتیب سره ټول هغه ماشومان چې سوی تغذی او عمر کم اوسي، په دې ناروغۍ اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، له دغو موسمي ناروغیو نه د ځان ساتنې لپاره کومې لارې چارې اړینې دي؟
په دې موسم کې باید موږ کوشش وکړو چې موږ ډېر په کورنو کې اوسېږو، بل د ویټامین نور وړانګې کمې، ورځې لنډې، او ډېر په اتاقونو کې اوسېږو، نو د وایرس پراویدو چانس ډېر زیات. نو کوشش کوو فاصله ونیسو، حفظ الصحې ته مراعت کړو، د صحي اوبو استعمال وکړو، همدارنګه د ټوخي او پرنجې د مخنیوي لپاره ماسک او ماسنی دستمال استعمال کړو، مسافه زیاته کړو. همدې تر څنګ موږ کولای شو چې مطلب هغه ګڼه ګوڼه چې ده، د ګڼه ګوڼې کموالی وکړو، مطلب که چېرته امکانات لرو بېلو اتاقونو کې سملو استراحت وکړو، او که چېرته کوم یو مریض یا شخصي نو هغه موږ تجرید کړو، تر څو دغه هوایي قطرات او وایرسونه چې دي د یو شخص نه بل شخص ته انتقال نه شي. د دې تر څنګ د حفظ الصحې د مراد لپاره موږ د لاسونو مینځلو ته دوام ورکړو، او کوشش وکړو چې مطلب هغه طبي سپارښتنې چې د صحي کارمندانو لخوا ناروغانو ته ورکول کېږي، هغه وخت په وخت تطبیق شي، او که چېرته ناروغ چېرته ناروغۍ شدت ومومي یا د اعراضو خطر پکې زیات اوسي، نو کولای شو نږدې متخصص یا ډاکټر سره ورسره مشوره وکړو. او بله مهمه خبره دا ده چې دا ناروغان اکثریت وایرسونه دي، وایرسونه تقریبا خپله خو کېږي، او یو نه تر یوې ورځ نه تر یوې هفتې پورې وخت نیسي. نو موږ ته اړینه ده چې مطلب ګرم مایعات استعمال کړو، ګرم لباسونه استعمال کړو، حتی امکان مسافه والو، او د مور شودو تغذیه په واسطه خپل میندې خپل ماشومان ته شوده ورکړي تر څو د دې شرایط چانس کم شي.
مننه ډاکټر صاحب. کسام تاسو مخکې یادونه وکړه پر موسمی ناروغي لکه والګي، تبه، ځاندردۍ او نور وخته کسان باید څه وکړي؟
نو په موسمي وخته ماشومان او خلک باید کوشش وکړي چې فردي افضلسیاه او اجتماعي افضلسیاه په پوره توګه مراد کړي، د معیاري اوبو څخه استفاده وکړي. سره دې چې مثال خبره موږ تاسو د دې لپاره کوم سیستم نه لرو کولی شو د جوش اوبو په استعمال سره او د یو ګیلاس او د دې خوراکونه او داسې مطلب کوشش کړو بیل استعمال کړو، همدارنګه بیلو پټو کې استراحت وکړو. او د دې څنګه که چېرته ځان درد ولري او تبه ولري نو کولی شي د پراستامول عادي درمل څخه استفاده وکړي، چونکې دا وایرسي دی، وایرس اګیا فیصد په ماشومانو کې، نو صرف د پراستامول او درد تبې لپاره دوا استعمال شي. د دې تر څنګه ګرم مایعات استعمال شي، همدارنګه ناروغان استراحت وکړي، او د دې تر څنګه که امکانات ولري نو یو بل څخه تجدید شي تر څو دغه ناروغي نورو ته انتقال نه شي. د اعراضو د شدت په موجودیت کې کولی شي نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، او د دې تر څنګه واکسین نه دی استعمال کی. او ښه خبره دا ده چې باید غذایي رژیم ته ډېره توجه وشي. هر څومره امکانات چې دی په خپل کور کې لري د هغې مطابق امکاناتو غذا استفاده وکړي، او د غیر ضروري پرهیزونو څخه جلوګیري وکړي، او همدارنګه د یخ مایعاتو او د دې مشروباتو د استعمال څخه باید ډډه وکړي. او استراحت دې لپاره یو اړین تداوی ده چې انشاءالله دې سره ناروغي ښه شي.
ډاکټر صاحب، کوچنیان د لویانو په پرتله د موسمي ناروغیو پر وړاندې زر اغېزمن کیږي. د کوچنیانو ناروغیو د یو متخصص په توګه مو لویانو او کورنیو ته سپارښتنه څه ده؟
مننه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کوچنیانو تعداد نسبت کارګرانو ته زیات دی، او واقعیت خبره ده چې دا ناروغي په ډېر پیمانه ماشومان ته انتقال کوي، چون د وایرس د تعداد کموالی کېدای شي او ماشوم اغېزمن کمه تعداد کموالی کېدای شي، وطن د دومره ناروغۍ غمه کې شرایط ورنه کې او د ناروغۍ مصاب نه کې. نو زما سپارښتنه دا ده چې د غیر ضروري تماسونو څخه جلوګیري وشي، خصوصا زموږ ټولنه کې دا رواج دی چې ماشوم راشي زاړه وي که واړي، ماشومونه مچې اخلي، سره دی چې هغه مریضان دغه تماسونه، یعنی منیمال هینډلنګ، چې موږ د دوامداره تماسونو یا غیر ضروري تماسونو څخه جلوګیري وشي، ناروغان تجرید شي، او همدارنګه چېرته ناروغ غټي مریض وي نو هغه دې د نورو څخه لرې وساتل شي، او کوشش دې وشي چې مطلب هغه کوټو کې چې نور اوسېږي په هغه کوټو کې د جمعې کې انتقال شي، او کنې حداقل د ویټامین د خوار نیم ساعت دپاره ناروغان پکې چېرته د شیشې شاته نور ته معروف شي. نو که خبره به همدارنګه کوټې باید وینټیلیشن یا هوا تګ راتګ پکې مناسب وشي، چې تر څو د وایرس د هغه پاتې کېدو سم په هغه ځایونو کې دا د منځه ویشي. نو په خبره دا ده چې عادي درمل د درد دپاره استعمال کړي.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې په تاسو خبر یاست په ننګرهار او په ځانګړي توګه جلال آباد ښار کې د ډینګې ناروغي هم مخ پر زیاتېدو ده. د دې ناروغۍ نښې نښانې کومې دي او څنګه ترې ځان ساتلی شو؟
نن سبا په ننګرهار کې د ډینګې ناروغۍ واقعات زیات شوي، چې ډینګې د ماسک په واسطه انتقالېږي، او دا یو وایرسي ناروغي ده چې د ناروغ روغ شخص د وینې انتقال کې د وسته صورت نیسي، د هغې د وخلي په واسطه د ناروغۍ انتقال کوي. نو نښې نښانې دا دي چې سر درد موجود وي مریض کې، د عضلاتو درد موجود وي، د بندونو درد موجود وي، سر درد کې، د سترګو خواوشاتوي ناروغانو کې، جلدي رش یا خاپونه په موجود کې، همدارنګه کېدای شي په شدیدو حالاتو کې د پزې څخه یا د وریو څخه د وینې بهېدنه موجود وشي، او حشراتو کېدای شي د نښې نښانې هم بستره شي، ناروغ ته اختلاجات منځته راشي، شور ورسره مختلف وي، او د دې تر څنګه د فشار کموالی منځته راشي، د دموي صفحات یا پلاتی چونه او دې شدید استعمال هم منځته راځي. په تقریبا په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې ځینې په پاوسا کې ناروغان په دې اخته کېږي، جمدنه 5000 کسان مخکلي کتلي چې اتیا څو دا ناروغۍ پرې عادي پیر لري، او دې ناروغۍ د ماسو د اخته کېدو په یا خوړلو نه وروسته تقریبا کېدای شي د 2 نه تر 3 ورځې یا 4 نه تر 3 ورځې په اوسط ډول اعراض ورکړي. په دې سره موږ کولای شو چې مطلب نږدې روغتیا مرکز ته لاړ شو تر څو معاینات وکړو.
ډاکټر صاحب، پر ډینګ یخته ناروغ باید څه وکړي، او آیا دا ناروغي ساري ده؟ یعنی پر یخته شخص ناروغ شخص ته انتقالېدای شي؟
من د ډینګ ناروغي ساري نه شو ویلای، ځکه چې د یو منتن شخص نه بل منتن شخص په واسطه د ماسک په واسطه انتقالېږي. نو ما مخکې وویل چې د کلینیکي منظرې له نظره په دې کټګوري ویشل شوی دی، چې مطلب خاص حمله ده، شدت هم دا یو د فوالي نښې نښانې دي. دا چې موږ کولای شو چې د ماسو د مخنیوي په واسطه د پشخانو استعمال د اوبو ډنډونو د منځه وړل د ولاړو د منځه وړل همدارنګه د وینې د انتقال مخنیوي په واسطه موږ د دې ناروغۍ کنټرول کولای شو همدارنګه د ماسو دوا استعمال په واسطه او یا د کالو جامو په واسطه چې مطلب موږ وجود جامو په واسطه موږ د دې ناروغۍ د مخنیوي څخه مخنیوی کولای شو همدارنګه دا ناروغۍ چې ده تقریبا ډېره لږه کچه کې وژونکې ده هم چې په شدید حالاتو کې نو په دې خاطر باید ناروغان کوشش وکړي چې مطلب چې چېرته د وینې ضرورت کېږي او یا کوم ځایونه چې خصوصا حرام مناطق دي یا د اوبو ډنډونه دي یا مثال خبره هلته د اوبو سیزونه ده یا د ماسک موجوده د ماسو ضد درمل په واسطه د پشخانو استعمال څخه د پټو جامو په واسطه
ډاکټر صاحب ډیره مننه د وروستۍ پوښتنې په توګه ډیری خلک ډینګي ناروغۍ مرګونی بولي آیا په رښتیا هم همداسې ده که درملنه یې شونې ده
هو ډینګي ناروغۍ یو خطرناکه وایرسي ناروغۍ ده مخکې ما ته استل چې په ډېرو واقعاتو کې خفیف سر لري خو معمولا کېدای شي یو په 2% واقعاتو کې شدید سر ولري چې هغه ورته موږ ډینګو هیموراجیک فیور وایو او یا ولله ډینګو شاک وایو یعنی کله که چېرته په مریض باندې جټکې راشي یا مریض شور مختل شي یا مریض کې وینې بهېدنه زیاته شي یا مریض د معدې او د خېټې شدید درد پیدا کړي او یا دې سره ناروغ فشار کښته شي نو دا د شدید ډینګي ناروغۍ نښې نښانې دي کېدای شي دا خوندېږي د سپین کوراویات یا بقې پلاټلې چې موږ له وایو دمیا سرکاته د کموالي له کبله د وجود په مختلفو برخو کې د خوندېزۍ سبب شي چې دغه خوندېزۍ خپله د رګونو د لیکاش یا د پلازما چې د رګونو نه داخل نه د باندې وځي نو دې سره مریض کمزوری کېږي ناتوانه کېږي او په شدید ناروغۍ باندې اخته کېږي خو چونکې خوشبختانه دا ناروغي زیات وقت خفیف سر لري نو د استراحت په واسطه او د مایاتو د ورکړې په واسطه چې د خولې د لارې او یا د ظرفیتو د لارې کولی شو همدارنګه د طبي د کنټرول د خطره د پرستامولو په استعمال سره کولی شو دا ناروغۍ موږ وقایع کړو خو بدبختانه په لږو پیښو کېدای شي د بعضې اعضا او د عدم کفایي سبب شي نو چې په هغې صورت کې بیا کېدای شي ناروغ مرګ طرف ته بوځي مخکې مو وویل چې تقریبا 5000 ناروغان کېدای شي په کال کې د دې د کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د تهران پښتو راډیو درنو اورېدونکو زموږ د دې مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره و تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارو هر چیرې چې یاست خوشحاله او بریالي اوسئ.
ماته زولنه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دوستانو په دې پروګرام کې تاریخ ته یو کتنه کوو او هغه روایت بیانوي چې د انساني تاریخ یو ډیر تیار او په عین حال کې ډیر پرتمین دوران وو او هغه د غلامۍ یا مریتوب پړاو او بیا د بیان ازادۍ لپاره د مبارزې دوران وو د هغو زولنو کیسه چې وتړل شول او د هغو لاسونو داستان چې هغه یې وتړل نو دا پروګرام به درته زفاتمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
درته وړاندې کوو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
د بلابلو سیاسي اسلامي ټولنيزو اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري تهران رادیو د ټولني رښتيني هنداره
قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې د دې پوښتنې ځواب ګورو چې مریتو په حقیقت کې څو او په کوم ټولنه کې جړه غزولې و لو غلامانو سره څنګه چلند کېده کوم عوامل د دغه نظام د تدریجي لغوه کېدو سبب سول او اخیر انسانان څنګه خپل تر ټولو بنیادی طبیعي حقوقو یعنی آزادۍ ته ورسېدل همداشان د پروګرام په پای کې د موضوع ته یو کتنه به وکړو چې څنګه زیاتره هغه هېوادونه چې نن سبا د بشري حقوقو بیرغوال ځانونه معرفي کوي، خپل یو وخت د دغه ظالمانه سیستم اصلي مشران او ورڅخه ګټه اخیستونکي وو. راځئ چې د دې ښکارندې تعریف وګورو. مریتوب په خپل تر ټولو بنیادي شکل په یو انسان باندې د بل انسان د قانوني او ټولنیز مالکیت په معنا ده. په دغه سیستم کې غلام د یوې شتمنۍ یا څیز په توګه ګڼل کېده، بیخي د یو میز یا د یو بار وړونکی حیوان په شان. هغه به هیڅ ډول شخصي حق، د شاریستوب حقونه یا حتی د خپل بدن په هکله د فیصلې حق هم نه درلوده. اراده به یې د بادار په لاس کې وه او بادار به کولای سول چې هغه ورڅخه واخلي، خرڅې کړي، په میراث کې نورو ته ورپرېږدي، سزا ورکړي یا حتی د یوې وړې تېروتنې په وجه سخته شکنجه کړي.
مریتوب کومه نوې ښکارنده یا په یوې سیمې او جغرافیا پورې محدود نه دی، بلکې نښې په کابو ټولو لرغونو تمدنونو کې موندلی شو. د ارستو په شان فیلسوفان به حتی په نظري توګه مریتوب طبیعي ګاڼه او غلام ته به یې جاندار او زار ویل. د روم په امپراتورۍ کې مریان د اقتصاد د ملا تیر وو. په معدنونو کې له کاره واخلې د ګلاډیاتورانو په توګه په مقابلو کې تر جنګېدو پورې به کارول کېدل. غلامی یا مریتوب نه یوازې یو اقتصادي حقیقت و، بلکې یو سیاسي او کلتوري ښکارنده هم و. د مریتوب د بدلانه پیچومی او سیستماتیک او د صنعتي کېدو اوج په 15مه پیړۍ کې د اروپایانو د استعمار او د اکتشافاتو د دوران په پیلېدو سره رامنځته شو. د امریکا براعظم په موندل کېدو او د پراخو مستعمرو په رامنځته کېدو سره د مالوچو، ګڼو او تمباکو په پراخو کروندو کې د کرکیلې لپاره د کار ارزانه او پریمانه کسانو ته سخته اړتیا رامنځته شوه. دغه اړتیا د انساني تاراج د ډیرو سپیرو او پلان شویو جنایتونو د بڼه نیولو لامل شوه او هغه د افریقایي غلامانو مثلثي تجارت نومیږي.
مثلثي تجارت یا درې اړخیزه سوداګري یو درې اړخیزه اقتصادي سیستم و چې د اروپا، افریقا او امریکا د دریو براعظمونو ترمنځ فعالیت کاوه. چې څه په دا ډول و؟ اروپایي کښتۍ د لیورپول، نانتس او لسبن په څیر بندرونو څخه روانېدلې او د تولید سویو توکو لکه ټوکرو، توپکانو، بارودي موادو او فلزي توکو په څیر شیان به یې لیږدول. دا توکي د لویدیځي افریقا په سواحلو کې د سیمه ایزو سوداګرو او افریقایي جنګیالیو مشرانو سره د صحتمندو، قوي نارینهو، ښځو او حتی ماشومانو سره تبادله کېدل چې په قبیلوي جګړو کې نیول سوي او یا هم تښتول سوي وو. خو دا د کیسې پای نه وه، بلکې د سفر تر ټولو غمیزناکې برخې پیل و. هغه مرحله چې منځنۍ لاره یا میډل پسیج نومیده. غلامان به په زنځیرونو تړل سیو او د کښتۍ په زیرخانه کې به په خورا تنګ او ناپاکو ځایونو کې ځای پر ځای کېدل. هغوی مجبور وو چې په اونیو اونیو، کله به هم په میاشتو میاشتو، په دغو سختو حالاتو کې پاته سي وای. په داسې حال کې چې د وینې د نسناستې، تڼاکو او د سترګو د ړندېدو په شان بیماریو به ځورېدل. په دغو سفرونو کې به ډېر کسان مړه سول او د هغوی مړي به سمندر ته غورځول کېده. اندازه داسې ده چې په کابو څلورو پیړیو کې له 12 میلیونو څخه نیولې بیا تر 15 میلیونو پورې افریقایان په دې طریقه امریکې ته منتقل سول او کابو 2 میلیونه کسان هم په دې سفر کې خپل ژوند د لاسه ورکړ.
کله به چې دغه مریان له سمندري قربانګانه ژوندي تېرېدل او نوی نړۍ ته برسېدل، غوره برخلیک یې نه درلود. هغوی به د غلامانو په بازار کې د نورو شیانو په شان خرڅېدل. په کروندو کې د هغوی ژوند یوه ستره خپس کوه. له سهار وختي نه واخلې تر ماخوستنه پورې به یې په ناکافي خوړو او کمترین آرام سره
په سخت گرمی کې کار کاوه. بدنی سزا او زورونه د ورځنی ژوند یو بل برخه وه. په مترو کو وهل د بدن د اندامونو پرې کول، داغ ورکول او انفرادي زندانونه اطاعت ته د غلامانو د مجبورولو او ورباندې د روح او وحشت اچولو دود روده او طریقې وې. دغه سیستم یو ډیر ظالمانه اړخ د کورنۍ او فردي هویت بشپړه نفی وه. په مریانو کې واده هیڅ قانوني رسمیت نه درلود او بادارانو کولی شول چې د یوې کورنۍ غړي له یوه بله جلا کړي او په مختلفو سیمو کې وپلوري. ماشومان به له خپل میاندو بیلیدل. مریان مجبور بو هغه نومونه ومني چې بادارانو به پرې ایښودل او خپل اصلي مذهب او ژبه هیره کړي. دا ټول کارونه په هغوی کې د مقاومت د روحیې د ختمولو او د یوه تابعدار هویت رامنځته کولو په موخه ترسره کیدل.
باید په یاد ولرو چې دا ورته هیوادونه یو وخت د اتلانتیک د غلامۍ سیستم اصلي بنسټونه وو. د لیورپول، برستل، نانتس، لزبن او حتی نیویارک په څیر ښارونو لومړني اقتصادونه او سوکالي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د غلامانو سوداګرۍ او د غلامانو د کار محصولاتو څخه ګټې پورې تړلي وه. په انګلستان کې صنعتي انقلاب په لویه کچه په امریکا کې د غلامانو لخوا کرل سوي ارزانه پنبې لخوا تامینېده. سربیره پر دې د دې جرم د اخلاقي توجیه کولو لپاره د لویدیز د روڼ اندو پوهانو او سیاستوالانو لخوا د توکم پالنې یوه پیچلې ایدیالوژي رامنځته سوه چې له مخې تور افریقایان کمزوري، غیر متمدن او په طبیعي ډول حیواني او د غلامۍ لپاره مناسب ګڼل کېده. دغو غلطو باورونو چې د اقتصادي ګټې د توجیه کولو لپاره جوړ سی وو د پیړیو لپاره دوام پیدا کړ او د سری نجات پرستۍ یعنی توکم پالنې بنیاد یې کېښوده. نو ویلای سو چې فزیکي زنځیرونو اقتصادي او قضایي زنځیرونو ته لاره هواره کړې ده. په امریکا کې د تورو خلکو ژوند ارزښت لرونکي ټولنیز حرکتونه د ظلم د دې تاریخي دوام ځواب دی. دا د هغه سیستم په وړاندې د اعتراض غږ دی چې که څه هم په رسمي ډول غلام نه دی، خو بیا هم په سیستماتیک ډول د تور پوستو خلکو انسانیت او اساسي حقونه ردوي. دا ښیي چې د ازادۍ او مساواتو د بشپړ تحقق لپاره مبارزه حتی د سلګونو کلونو وروسته پای ته نه ده رسیدلې.
عزتمنو اوریدونکو، د مات زولنې تر عنوان لاندې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ډیر بخښونکی، ډیر مهربان خدای پنامه. اے پیغمبر، بے شک موږ تا ته کوثر کوثر یعنی پریمانه خیر درکړی دی.
سلام عمرم، سلام مادر، دلم خوش میشه که تو هوامو داری. سلام احساس، سلام مادر، سلام اولین شکوفه بهار.
ده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیک مرغ زوکړ دی ټولو ته مبارک مبارک وی.
مانو رحیم زعلی واحدی د جمادی الثانی د میاشتې شلمې نیټې په مناسبت چې د حضرت زهرا سلام الله علیها د نیکمرغې زوکړې کالیزه او همدغه راز د ښځې ورځ ده، د اسلامي امت د ښځو ټولنې ته او په ځانګړې توګه خپل ګرانې مېرمنې ډاکټر فاطمې ته چې د تهران د پښتو رادیو کار کوونکی دی مبارکي وایم.
د نړۍ ټولو مېرمنو ته د جمادی الثانی د شلمې نېټې یعنی د روزې زن یا د ښځې مېرمنې د ورځې په مناسبت مبارکي وایم. انشاءالله چې په افغانستان کې هم ښځې خپلو حقوقو ته ورسیږي. مېرمن فاطمی چې زموږ د پښتو رادیو همکاره ده، د دې شخصیت په هکله به ووایم چې یاره دا که په یوې جملې کې غواړم د دې شخصیت راټول کړم نو زن فولادی یا فولادی میرمن اوسپنیزه ښځه ورته زه ویلی شم، ځکه چې تیرو شلو پنځه کالو کې چې زموږ د کم همکاری کومه مخینه ده هغې کې ما لیدلی چې په هرې موقع کې د سخت کار نه ده نه ده یریدلی او همیشه ډیر سخت سخت کارونه په یوازې سر کړي دي، که هغه د نتاکۍ که د نور د ریډیو کوم کارونه یې. نو د هغې دپاره د بریالیتوب هیله کوم او انشاءالله چې د نن ورځ دی د نړۍ ټولو مېرمنو ته په تیره بیا مېرمن فاطمی ته مبارک وي.
د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې چې د مېرمنې دروازې په توګه نومول سوې مبارکي وایم. البته دې فرصت څخه په استفادې سره غواړم خپلې ګرانې مورکۍ او خپلې مېرمنې ته هم مبارکي وړاندې کړم. اغلې فاطمې زموږ همکارې، اغلې سپیدکار، اغلې صابرې او ټولو مېرمنو ته د دې ځانګړې ورځې مبارکي وایم.
غریبی ده ترکابه ورتلی نشم، غریبی ده ترکابه ورتلی نشم، زه د مور طواف کوم چې جنتی شم. سلامونه، زه امان الله زمانیم. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړي او همدارنګه د مور او میرمنې د ورځې په تړاو د وطن ټولو میندو او خویندو ته په ځانګړې توګه زما ګرانې مور او میرمنې او همدارنګه زموږ ډیرې قدرمنې همکارې اغلې فاطمې ته مبارکي وایم. هیله ده چې ټول دې روغ او جوړ اوسي. مور یعنی د نړۍ ټولې ښېګڼې. د مور او میرمنې ورځ مبارک.
رحمان رحیم خپلو هغو ګرانو خویندو او میندو ته د مور ورځې مبارکي وړاندې کوم چې مو آواز اوري، او بیا خپله محترم همکاره میرمن فاطمی چې یوه جمله هغه متعلق وایم. یوه میرمنه مهربانه، متحده او د کمالاتو ډکه میرمنه، هغه ته مبارکي وړاندې کوم. او بیا د پروګرام برابرونکي میرمن سفیدګر او میرمن سفیدیتا مبارکی وړاندې کوم. انشاءالله چې دا ورځې بختوره وي.
خانم فاطمی، زموږ یو له غورو همکارانو نه ده چې له تېرو درې کلونو راهیسې زه ورسره نږدې کار کوم. زما په نظر هغه یوه ښه مور هم ده، ځکه کله چې د هغې د اولاد واده و دوی پکې کومه ستړیا وګالله او څومره خوښي ورته ښکاره کوله، نو هغه یوه بهترینه مور، یوه بهترینه همکاره او یوه بهترینه ښځه ده. د ژوند په ټولو چارو کې ورته بریالیتوب غواړو، همیشه د هغې په ذهن کې همکاري وي. کله هم چې زموږ همکاران خبرونو ته ځي، نو پرته له دې چې دوی په لیست کې وي، د ډېره فعاله خبرندۍ باندې د هر همکار سره د خبرونو د ویلو لپاره ځي. د دفتر د نور برخو کې هم دوی همیشه هڅه کوي چې دفتر خپلا وساتل شي، قسم د دې مسؤلیت نه دی. مثلا همیشه چې د تقلیږي ګلانو ته اوبه اچوي، ګلانو باندې پام کوي. دغه څه دي چې غدبي سپیشالتي او همکاري او مرسته کوي.
وایا ځان در تلوګې کړم، که جهان در تلوګې کړم، مالو سر درنا قربان کړم، که خپل سر درنا قربان کړم. شاعری می در نظر شا، زندگی می در نظر شا، خوشحالی می ستار زادا، دازوانی می در نظر شا. که سجده در تا جائز وی او زمان خانه کعبه، مون فکی موری، مون فکی موری، زمان کور پتا جنت دے، ما دا پارا فریخت ای جون لطان عبادت دے، تد جون نگرچی نئے مور فتح مورے، مور فتح مورے، مور فتح مورے، مور فتح مورے.
Thank you.